طالبان باید نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لاړ نشي. ملا یعقوب دغه خبرې پرون د اگست په 15 په کابل کې یوې غونډې ته کړې. نوموړي زیاته کړې هر څوک چې له افغانستان بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 30 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو وار بیا کابل او ورسېرمو ولایتونو کې د نسبتاً شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. لا تر دې دمه د دغه زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. عمران خان د اګست په 15 پرون په لاهور کې نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره نن خپل ټیم اعلان کړ. او د افغانستان د تکواندو پخوانی لوبغاړی روح الله نیکپا چې د اولمپیک دوه د برونزو میډالونه هم د افغانستان لپاره ګټلي دي د نیوزیلند د ملي ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق دی چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټولو زندگیم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 ته 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د سي اول خدا ټول پکړی کورو کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو وو سپیلن باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوه باته وکړو. نرخونه واته ستبه تر معلومه ده، کرا دي کورونه دلته ډیره وچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې دا خپلې چغچینې هم ذاتی تښتېدلي یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس الوزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دې ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس الوزرا ته لاړم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس الوزرا ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باس موږ چې موږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه، وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو نه ته خو فرش لرې، ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ تم دا وای چې دا ستاسو حق ده مونږ درکو درته دا ستاسو حق ده مونږ درکو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه در سپارل شوی
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ مطالعه کوئ تلویزیون ګورئ څه کوئ
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو دا ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا بامونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته ځکه چې څلوېښت کاره یو انسان تجربه د کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي گرچه د وطن در ټولو سره د منګ د وطن در دا وسم را سره دا وطن منه د خوشی کړم دلته ورته پراتیو کپوري که په هر حالت سره ولې زمنګ مصروفیت دا ټولو په آرام او اصحاب باندې کیږي مصروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو اصحاب منګ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې منګ نه پیګو په خبرو کول منګ ذاتې نه پیګو ځکه چې و یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی دا کړی نو منګ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کړي هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو
بله څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانو سیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وتل ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویشي یا باید خارج ته ویوړي شي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ ته زما کډه اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه، خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت سم هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینی چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دوی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي. ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغ نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده موسي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړی شي، نور مونږ نه هیڅ ډول مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه، په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کارم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او سلویخ کاله وظیفه اجرا کړي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای مو غټي کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري، نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطۍ سګریټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوان نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي، هغه خرسي دی فاميلي عاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده، په خار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته 100 روپۍ دی ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدینو اولادونه ټول به سواد پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه، نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ تیرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطر ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نه شي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اتش پېته اووه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفي، غوږونه به یې کاڼۍ، نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولي، دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نو بل شهر دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشتره، کله به یو شوی ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجه باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې وره خیر به مو کو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه اواریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګورې، رسول ته وګورې، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه Oh, oh, oh.
یم پا داسه رنجختا چستا لاس می مسیحا ستا پا